دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میمنې په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته په لومړی برخه کې ریپورتونه تفصیلي در خبرو، په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه له اسرار العالم مومند واورو.
د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د زردرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن تا د 1099 زردرک شو کسانو کې سنا ورول شوی دی. د ومینه شلګوند صوبایي مشر وای په ملکند کې د امن پاتونو ملتوي کوي. او د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اجانس وای له پرونه راهیسې له پاکستانه نږدې 370 کورنۍ بیرته افغانستان ته وستنې شوې دي. اوس خبرونو تفصیل. د روان 2023 کال په لومړی شپږو میاشتو کې د لادرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن ته د 190 لادرک شو کسانو کې سنا ورول شوې دي. دا خبر د کمیشن په هغه راپور کې شوی چې پرون خپور شو. په پاکستان کې په 2023 کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شوی دی. کمیشن په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې تر اوسه دوی ته د ټول هیواد نه 1215 لادرک شو تنانو قضیې ورول شوې دي چې پکې 8015 سواري شوی او نورې لا هم پاتې دي. د رپورت له مخې په دغه کسانو کې 200 تنان وژل شوي، څه باندې 1000 په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي، 601 په جیلونو کې دي او 3514 تنان خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. په پاکستان کې د ورکو خلکو ستونزه له 16 راهیسې روانه ده او د بشري حقونو فعالان او د ورکو کسانو خپلوان د خلکو د بې درکه کولو تور د هغه هیواد پر استخباراتي ادارو پورې کوي او ادعا کوي چې ځینې کسان په جالین خطو کې وجل شوی هم دی. خو په وزارت استخباراتي ادارو دغه تورنه په وار وار رد کړی دی. نوامین شلګوند صوبایي مشر میاپتخار حسین وایي د حکومت امنیتي ادارو لخوا د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو تر راتلو وروسته دوی د جولای پر 15 د ګوند لخوا اعلان کړل شوی په ملکند کې د امن په څونو ملتوي کوي. نوموړي دغه خبره د جولای پر لومړۍ نیټه په پیښور کې خبري غونډې ته وکړه.
دا داسې فیصله ده چې هغه وایي چې کوم اپریشن او ناپریشن خو ولاړ دی نه، مطلب چې کوم لکه د اطلاعاتو په بنیاد کوم اپریشن کیږي، انټیلیجنس بیس اپریشن خو روان دی که یو ځکه دهشتګرد یو دی په ورزي، خو داسې کلیام اپریشن اعلان او زموږ په صوبه کې دا چې کوم دی نوم تقبل نه دی.
د لغ وروسته چې د جون پر درویشتمه د پاکستاني وزیر اعظم شه بشری په مشرۍ د لوپوړو کمیټه په غونډه کې پریکړه شوه چې تر غرو سغرزي پر ضد د ازمستي کمپنو عملیات کوي. خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه بلکې هدفي به وي او خلک به په کډه کولو نه مجبورول کیږي. البته د حکومت لخوا د ازمستي کم عملیاتو تر اعلان وروسته د وامي نشتل ګوند په ګډون پښتونخوا ملي پارټي جمعیت العلماء اسلام وفي جماعت اسلامي او ځینو نورو سیاسي ګوند دونو قبالی ولس او ځنو سازمانونو دغه عملیاتو مخالفت وکړ. په بلوچستان کې په دریو جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. پرون په کوټه کې د سوی ګیس ادارې مرستیال مشر منیر احمد له کور څخه دفتر ته روان و چې ناڅرګند وسله والو په ډزو سخت ژوبل کړل چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د ادارې ویاند صفدر مشالیډو ته ویلي چې د پولیسو لخوا پلټنې روانې دي. بل خو د بلوچستان په قلعت کې انتظامي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشالیډو ته ویلي چې هلته هم نن د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتیری وژل شو او څلور ژوبل دي. بل خو د بلوچستان په کیز ضلع کې یو انتظامي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشالیډو ته ویلي چې پرون هلته په یو بمی چاودنه او د ډزو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. په وژل شوو کې یوه ښځه او دوه ماشومان شامل دي. چارواکي وایي دا پیژندل شو وسلوالو په یو کور ډزې کړي چې پکې محمد علي نومې تن ژوبل شوی او چې کله یې کورنۍ نوموړی روغتون ته رسولو نو د کور مخې ته یې بمی چاودنه وشوه چې پکې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. د یادو درې موړو پیښو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې، خو اکثره دا قسمه پیښو ذمواري بلوڅ وسلوالو ډلې پر غاړه اخلي. د پاکستان د پنجاب صوبې په ساحوال کې یو ځایي عدالت د جون په 29 یو عیسائی مذهب تن احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په کیس کې د مرګ سزا اورولې ده. دا خبر د احسان وکیل خورم شهزاد د جولای په لومړۍ نیټه خبري اجانس ایسوسیټډ پریس ته کړي. نوموړی وایي د دې سزا خلاف به اپیل کوي. د خبري اجانس له مخې په احسان شان تور دی چې پروس کال یې د جوړواله پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک کې د مسلمانانو خلاف نفرت انګیز مواد خپاره کړي وو. د 2023 کال په اګست کې د پنجاب په جوړواله سیمه کې لسګونه پردلو کسانو د مظاهرې پر مهال پر یو شمېر کلیساګانو د عیسایانو پر کورونو بریدونه کړي وو. د پاکستان د مذهب د سپکاوي قوانینو له مخې څوک چې مذهب ته په سپکاوي کې ککړ وګرځي ورته د مرګ سزا کېدای شي. البته تر دې دمه څوک په دغه جرم کې په دار نه دي جوړول شوي. مشال لړیو ته غوږېستی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اجانس وایي له پرون راهیسې له پاکستانه نږدې 300 کورنۍ بیرته افغانستان ته ورستنې شوي. د اجانس نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي له دغو کورنیو 350 چې د کندهار د سپین بولدک 340 د نیمروز د ورېخمو پول او 121 نورې د اسلام کلا له لارې بیرته هیواد ته راغلي دي. د اجانس پر اساس له دې ډلې شپږ کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول شوي او پر یو شمېر نورو کورنیو مرستې هم ویشل شوي. د افغانان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته ستنېږي چې له پاکستان څخه یوازې په تیر جون میاشت کې 2000 افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي وو. د اتر دې مهال مشال خبرونه
مشال ریډیو ته غوښیست. خبرونه مو ل اسرار العالم مومن څخه اوریدل اوسم د ریپورټونو پر لور. په پاکستان کې د جبرئیل ادرکیو د پلټون لپاره جوړ شوی حکومتي کمیشن د جولای پر لومړۍ نیټه په ملک کې د لادرکه کسانو په اړه تازه ریپورت خپور کړی دی. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د 2023 کال له پیل تر اوسه په ټول ملک کې په لسګونه کسان نور لادرکه شوی دی. خو ریپورت دا هم لیکلی چې د تیر کال په اوږدو کې د ګڼ شمیر لادرکه کسانو مسلې حوارسوي هم دي. خو بل پلو په زور د لادرکه کړل سوی کسانو د مندلو او خوشکولو لپاره مبارزه کوونکې د حکومتي کمیشن د شمیرې ردوي. د دوی پوینا د لادرکه کسانو شمیر تر هغه بیخي زیات دی کوم چې د دوی پوینا د دې کمیشن په ریپورت کې شودل سوی دی. د دوی په خبره د کمیشن په بی طرفه توګه د لادرکه کسانو د مسلې د پلټلو واک نه لري. په اسلام آباد کې د مشال ریډي خبريال راشد خټک په دې اړه رپورت لري.
د یو راپورت تر مخه په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 199 کسان جبري لدرکه شوي دي. دا راپورت د جبري لدرکه د پلټنې لپاره جوړ شوی کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه خپور کړو. په راپور کې ویل شوی دی چې د جون تر 10 نیټې پورې په ملک کې د ټولو لدرکه شوو کسانو شمیر 10215 اتیا وو. خو کمیشن په دوی کې د 6545 کسانو درک لګولی دی او 1555 کیسونه یې ختم کړي دي. په راپور کې ویل شوی دی چې د کمیشن سره 2210 کیسونه پاتې دي او 1514 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. 1002 کسان د امنیتي ځواکونو په بند کې دي. 6710 په زندانونو کې دي او د 2011 کسانو مړی موندل شوی دي. دا کمیشن په کال 2011 کې د جبري لدرکه شوو کسانو د موندلو او د دوی په لدرکه کولو کې ککړ کسانو په ګوته کولو لپاره جوړ شوی وو. د کمیشن نه علاوه مختلفو حکومتونو د لدرکه شوو کسانو د موندلو لپاره وخت په وخت کمیټیانې هم جوړې کړې دي. د جبري لدرکه ستونزې په اړه په پارلمان او عدالتونو کې خبرې هم کیږي. د حکومت نمایندګان په پارلمان او تونو کې وایي چې دا یو پیچلې مسله ده او شپه په شپه نشي حل کېدای. دوی ادعا کوي چې ډېر لدرکه شوي کسان په خپل خوخه نور هیوادونو ته تللي دي او یا د وسلوالو سره ملګري شوي دي او د ریاست په ضد جنګیږي. په اسلام آباد کې د لدرکه شوو کسانو خپلو خپلوانو تنظیم ډیفنس اف هیومن رایټس اینډ پبلک سروس ټرسټ بنسټګر امنه مسعود جنجو مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه راضي نه دي ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې نور خلک هم لدرکه شوي دي.
135 کیسز سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور آج کیسز سماعت کر رہے ہیں وہ 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے.
د کمیشن د جوړېدو په وخت یو سل 15 کسان لدرکه وو خو اوس تر 10,000 زیات کسان ورک دي. دا کمیشن خپل حکم هم نشي عملي کولای نه یې څوک حکم مني. دې کمیشن سره د یو سل 15 داسې کسانو نمونه دي چې د خلکو په ورکولو کې ککړ دي خو دې د یو کس خلاف هم مقدمه نه ده ثبت کړې. نو دا به ښه نه وي چې داسې بې ګټې او بې واکه کمیشن ختم شي او حکومت یوه داسې اداره جوړ کړي چې د لدرکه شوو خلکو موندلو واک ولري. د قانون وزیر اعظم نذیر ترر سمو د وړاندې د خلکو د لدرکه کېدو په اړه ویلیو چې حکومت د ټولو خواوو ترمنځ د اتفاق د لارې د دې ستونزې حل کولو دپاره هڅې کوي. ده وویل چې پاکستان د تیرو څلورو لسیزو راسې په جنګ ځپلې سیمه کې د لومړۍ کرښې رول لوبولی دی، ځکه دغه رقم ستونزو سره مخ دی او په ګاونډیو هیوادونو کې ننګونو حالات نور هم کړکېچن کړي دي. په پېښور کې د لدرکه شوو کسانو د موندلو دپاره هڅې کوونکي یو مدني فعال آفتاب علي شاه په دې هکله مشال رډیو ته وویل،
دا یو اهم مسله ده چې حکومت یا کانسټبلشمنټ چې دی هغه په دې باندې صرف د هغې حده پورې خبره کوي چې په موږ باندې څوک سوال چوت نه کړي یا په موږ باندې سبا څوک اعتراض ونه کړي چې تاسو پرې کار کړی نه دی. نو دغه شانتې دا وختن په وختن په دې باندې کار کېږي او ججان دي یا سیاسي خلک فرض کړه هغه پکې مخلص هم وي، یو داسې یو خفیه لاسي داسې یو پټ لاس شته چې هغه او دومره طاقتور دی چې هغه په خو سیاسي خلکو باندې هم اثر انداز کېږي او په عدالت په دغه په کاروای باندې هم هغه اثر انداز کېږي او کم کمیشن چې جوړ دی د هغې باندې هم اثر انداز کېږي.
د جبري له درکیو د پلټنو لپاره جوړ کمیشن د سپریم کورټ ته یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې کار کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جون میاشتې له نیمایي څخه ګرمي لا پسې زیاته شوې ده. د ملک د نورو سیمو په څیر د خیبر پښتونخوا په صوبه کې هم ګڼ شمېر سیمې داسې دي چلته د در حرارت درجه ډېره پورته شوې ده. بلخوا د دې سیمو خلک د بجلی له کمی څخه سر ټکوي. دوی وایي یو خوا سخت ګرمي ده او بل پلوی د لوډ شیډنګ له کبله په مشکلاتو کې لا اضافه شوې ده. اوس پښتنه دا ده چې په داسې سخت ګرمۍ کې عام ولس د ځان خیال څنګه ساتلی سي. د مشال ریډي خبريال شبیر جان له ډاکټرانو سره غږېدلې.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د بلوچستان ځینې سیمو کې درجه حرارت تر 48 ډیګري سینټي ګریډ او د خیبر پښتونخوا په ځینو علاقو کې تر 44 ډیګري سینټي ګریډ رسیدلې دي. طبي پوهان وایي هر وګړی باید د ګرمۍ او لمر نه ځانونه وساتي، په خصوصي توګه کم عمر ماشومان او د ډېر عمر مشران چې نه بهر وځي او نه ګرم خوراکونه وکړي، ځکه ګرمي سیوا ده او ډېر وخت راسې بارانونه هم نه دي شوي. بویر ډګر اسپتال کې ډاکټر امیرتاج خان مشال لیډو ته وایي،
ډېر زیات سخت حبس دی، ټمپریچر هم ډېر زیات هاي شوی دی، نو عوامو ته د مطلب دا پته یي چې یاره د دې سره لکه د حرارت نه سړې متاثره کېږي چې خدای مکه هغه د خپل ژوند نه هم لاس بېدلی شي او بل هغه ته مختلف قسم مسلې چې د پالجه پورې د جټکې پورې دا هم راتلی شي. سړي ګرمای ډېر زیات شوی دی، نو هغه په کار دا ده چې یخ ځای ته هغه لاړ شي او داسې لس پنځلس منټه پس اوبس کی بار بار او کو خدای مکر تیز حرارت نہ سو بے ہوشی نو جتنا وی نہ کم مس لری شی او چکم سٹ سرا یا ترخونو کے او یا گروین ریجن پدے کے او تور کے خودی شی او باغبان یخ تولیا یا یخ کپڑا وا چولی شی او سرا اغا یو ہوادار علاقے تے ٹرانسفر شی.
دا چکم دا سے احتیاطی گمن پور تکول پکار دی، پ خصوصی تو گا خوراک سخا کی نو پی خور کے دا غذائیت ماہر فہد اللہ مشال لیڈو توائی، باید دا سے خوراکو نو وکڑی شی چپکے اوبوی او د دالونو او غوښو په ځای میوې او سبزی وخوړل شي.
اوبه ډېرې څښل پکار دي، چې کوم د شوګري ډرینکس دي یا بوتل شول یا سافټ ډرینکس شول دا یا کیفین شول لکه چای وغیره، نو د دې کنزمپشن لږ کمول پکار دي. داسې قسمه فروټس او ویجیټیبلز هغه شتل پکار دي چې کوم کې اوبو مقدار زیات دي، لکه اوس بادرنګ دي یا واټر میلنز دي یا خټکی شولو چې موجود کې د اوبو کمی نه راځي. د ګرمۍ کې د غوښې شولې او دا پروټینز ولا خوراکونه دلک کمول پکار دي او دې سره سره لکه داسې قسمه شیزونه هم اوایډ کول دي چې هغه زموږ جسم له نور ګرمایش ورکړي، لکه چې څنګه یو ګاډي کې سټارټول د پاره هغه کې هغه تیل سوځي او هغه کې هغه ګرمایش په جوړیږي، نو دغه څه زموږ د جسم مثال هم دی. ډیر څه ضروری کار نه وینو بهر نه دی وتل پکار.
نو وړ وای هر وګړی کزان نه دی او کنارینا لوی دی او کوماشوم باید نره او پستې کپړې چوي سر پټوي د مستو پيو لسې او کورونی شربتونه او د نیمبو د اوبو بیا به استعمال وکړي. د پاکستان د موسمیات محکمې اټکل تر مخه هم دې روانه ونه کې د خیبر پښتونخوا په غریزو او بلای سیمو کې بارانونه او تیز هواګان راتلی شي، خو زیاتره میدانی سیمو کې هم د غرم موسم د اوچ او د ګرم کېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سخته ګرمي ده او د موسمیت محکمې په وینا چې د تودوخې درجه تر 40 ډګري پورته سوې ده، هلته هم خلک د بجلی له نشټوالي سر ټکوي. په ځانګړي توګه د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې خلک وایي چې د دوی د سیمې لوډ شیډنګ تر نورو سیمو زیات دی. بل پلوه حکومتي چارواکي وایي په ګرمۍ کې د بجلی استعمال هم زیات شوی دی، نو ځکه د بجلی لوډ شیډنګ دی. نیاز علي نور حال راکوي.
پرون د جولای په لومړۍ نیټه هم په کراچۍ ښار، په بنارس، کیمانی، لانډی، عزیز آباد، سوراب کوټ، گلشن اقبال، کورنګی او اورنګی ټاون او نورو سیمو کې هم خلکو د بجلی د اوږد لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او د بجلی محکمې کې الیکټک بیلابیلو دفترونو مخو ته پرلتونه هم وهلي وو. په کراچۍ کې خلک وایي چې د نورو سیمو سره په پښتون میشته سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی. د کراچۍ د بنارس سیمې یو اوسیدونکی محمد ریاض خان مشال یو ته ویلی، ل یو خوا د روزي 12 ساعت لوډ شیډنګ کیږي، نو بل خوا د شپې هم بجلی د اوږد وخت لپاره بندیدل معمول جوړ شوی دی.
لوډ شیډنګ نو ټایم دی مالو کم چې لوډ شیډنګ ټایم نه با 12 غنټې او په خپل ځای دی هغه دی دی ټایم دا هو زړو وړي بجلی بند کی کله وای چې 20 پارت ته کله وای چې 12000 پارت ته د ګرمۍ د لاس دلته خلکو بند ګران دی. بل بیا د بجلی نه ټکولو او نشي ټکولو دا غیر لاس بند ګران دی.
د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې اوسیدونکو روید الله بیا وای سخ کال په کراچۍ کې د ګرمۍ کچا زیاته شوی، خو په ورته وخت کې چې اکثره خلک په پلیټونو کې اوسي د بجلی لوډ شیډنګ ستونزې زیاتې کړې دي.
نو د نورو کلونو په حساب باندې کراچۍ کې ګرمۍ هم زیاته ده چې د بجلی کما اداره ده، نو د هغې د طرف نه دا نه انصافي کېږي چې کله هم د ګرمۍ تیزه وي په کوم وخت کې لکه سهار د 12 بجو نه ونیسه تر 3-4-5 بجو پورې، بیا داسې د شپې چې د خلکو د آرام وخت وي په داسې وختونو کې دوی بجلی بوزی بجلی کتا کی ختم کی، نو د دې په وجه باندې د خلکو ژوند ډیر زیات زیانمن شوی دی، ډیر زیات شانه او تکلیف سره خلک مخامخ دي.
په عین وخت کې د کراچۍ د کیمانی اوسیدونکو پرید الله خان بیا وایي چې 13 میاشتې راهسي د بجلی لوډ شیډنګ هیڅ وخت هم معلوم نه دي، او ځکه دوی بیا په کورونو کې د پاکو اوبو نه هم بے برخي شوی دي.
درې درې غنټې څلور څلور غنټې په یو ټایم باندې لوډ شیډنګ د شپې بجلی نه هو شو زمنګا او بو تقریبا 2 میاشتې شو چې ناراضی کوبر ازی نه بجلی نه چې بجلی لوب نه او ډیر زیات په مشکلات سره خلق اختره او ام پی آر قانون چې کوم دا کنه هغه کې مکمل لکا بیلو ناراضی بیلو نه دوی زیات راضی کنه چې دا هغه سره تصور نشي کولای او بجلی شته نه.
د کراچۍ اورنګ ټاون سیمه اوسیدونکو کې محمد خالد خان بیا وای هر ورځ تر سحر نه تر شپې نه وخت پورې 12 ساعت لوډ شټینګ کیږي او بیا هر شپه د 100 ساعت لپاره بجلی هم بندوي.
ایم پی آر کالونی اورنگ ٹاؤن قصبہ کالونی اسلامیہ کالونی ملحقہ چسمرا علاقے دی چکم اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دے اگر 12 گھنٹے دے ڈھائی گھنٹے بعد ڈھائی گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے، لیکن ددے سرا سرا د شپے ہم 2 گھنٹے بجلی اکثر نہیں. نو داغے دو جنہ ڈیر زیاد مسائل دی بل دو بو مسئلہ ڈیر زیادہ سنگین دا.
پا کراچی کی خلق دا بجلی محکمے کے الیکٹرک سرا دا سن پا صوبائی حکومت ہم سختی نیوکی کوی او تری غختن کوی چی دا بجلی محکمے پا زد دی عملی گامون واخلی او دوی تا دی دا بجلی اسانتیاوی برابر کری. خو بلخوا دا سن صوبے دا اطلاعات وزیر شرجیل انام میمن بیا دا جولائی پا نمبئی نیٹا پا سن اسمبلی کی پا خپل وینا کی ویلی چی حکومت پا کراچی خار او دا سن صوبے پا نور خارونو کی د غیر اعلانیہ بجلی لوډ شیډنګ زیات بلونو پر ضد وزیر اعظم تلیک استولې دي او تری غوښتې دي چې د بجلی محکمې کې الیکټریک او نور ادارو پر ضد دي ګامونه واخلي.
الیکٹرک ہو یا ہسکو ہو سب کو یہ ایک پاکستان کے نا اہل
دی وائی کے الیکٹرک دا کہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن یا سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن دا پاکستان نا اہل ترین اداری جوڑی شوی دی. دوی یوازی لٹماری پیل کھڑی دا پاکستان دا آئین خلاف ورزی پیل کھڑی دا بجلی پبیلونو کی دا اولس نا پغیر قانونی توگا زیادہ پیسی اخلی او بجلی ہم نہ ورکوی او پکورونو کی ناس بھی او بس بلونا لیکی
گھر بیٹھے ان لوگوں
شرجیل انعام میمن زیادہ کڑی چې د دوی صوبائی حکومت د کې الیکٹرک پر ضد هیڅ قانوني ګامونه نشي اخیستلې ځکه وفاقي حکومت او وزیر اعظم تلیک استولې دي. بلخوا په کراچۍ کې د بجلی محکمې کې الیکٹرک ویان دی سحر افشا د مشال ریډیو په پښتنه د جولای په لومړۍ نیټه په خپل استولې بیان کې ویلي دي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ سیوا کې دو سره د بجلی طلب سیوا شوې دي، خو بیا هم د ښار په 50% علاقو کې هیڅ لوډ شیډنګ نه کیږي او یوازې په پښتون وشته سیمو کې د لوډ شټنګ وخت نه دی غزولې. د دې په وینا چې په کومو علاقو کې چې به روزانه درې ګنټې لوډ شټنګ کېدو، هغه یې 500 ګنټو ته او د 2 ګنټو لوډ شټنګ یې 100 ګنټو ته زیات کړی دی. نوموړي وایي چې دا د ښار هغه سیمې دي چېرته چې د بجلی غلاګانې زیاتې کېږي او خلک د بجلی بلونه هم نه ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د امین شونګند د خبر پښتونخوا مشر می افتخار حسین په پېښور کې د جولای په لومړۍ نیټه په خبری غونډه کې ویلي چې د ازمې استحکام په نوم پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دی. نوموړي ویلي چې دوی د دې عملیاتو پر ضد اعلان کړی احتجاج ځکه ځنډولی دی چې د ده په وینا حکومت په دې اړه وضاحت کړی دی. نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دوی یو پلو له ناامنۍ سر کوي او بل پلاو د عملیاتو مخالفت ولیکوي. می افتخار حسین وای
دا داسې فیصله ده چې هغه وایي چې کوم اپریشن او اپریشن خو ولاړ دی نه، مطلب چې کوم لکه د اطلاعاتو په بنیاد کوم اپریشن کیږي، انټیلیجنس بیس اپریشن خو روان دی که یو ځکه دهشتګرد دی په ورزي، خو داسې کولی عام اپریشن اعلان او زموږ په صوبه کې دا چې کوم دی نو تقبل نه دی.
پاسون خو تاسو ملتوي کوو چې د پنځم کمو او مخکې څه دا عمل په کار دی، دا اپریشن تکې خو منظور شوی دی اپیکس کمیټې کې وسم لاغي نو مم ناغه دی اپریشن ازمې استحکام
هغه پخپل وای مونږ په دې بنیادو چې کدنن حکومت او سکیورټی ایجنسی پخپل خپل بیان بدلی او هغه وای چې زموږ دا مطلب نو، د دې مطلب دا چې د سیاسي پرشر هغه قبول کو، نو مونږ په دې وجه سیاسي پرشر هغه ټیم استعمالو چې کوم وخت ضرورت دی، نو دا اوس مونږ خپل پټه ته چې تاسو تیار اوسئ او چې کلم مطلب دا سی خبرو شي نو مونږ به چې کم دی هم دغه رنگ پاسونم کو او مطلب امن مارچ پم کو.
په خیبر پښتونخوا کې ډېرې اپریشنې شوي، په سوات کې شوي، په وزیرستانونو کې شوي دي، په نورو باجوړو دي. اوس تاسو وختي ویل چې دې لکه اپریشن کیږي نو بل یو ځای کې
پنجاب کې دي. پنجاب کې چې کم دی نو خپل کالدم تنظیمونه دي او هغه تنظیمونه به دستور شته، نو کته دلته اپریشن یو کې ټول پښتانه مړه کې او الته وی نه دی، مطلب دا چې ستا ګډ طالبان خوشته کنه، نو دهشتګردي به بیا وي، نو مونږ وایو چې په طالبانو کې ګډ او بیډ نشته، دا ټول یک مطلب ختمون غواړي او چونکې ډیر وخوشو چې موږ دا چغه و چې په پنجاب کې دهشتګرد تنظیمونه شته، ویا تنظیمونه د پنجاب نه دی شروع کی او چلته نه شروع کی ماستر مایند هغه دی چې مطلب مونډ ولا وخه نو دهشتګر به چې کم دی ختم شي او دا جنرال فیس چې سلویخ زر راوتی دا دی گرفتار کی دا خدای پر ریکارډ دی
نه، او دا سلویخ زر کسان چې اوس راغل دی په جنوبي ضلعو کې چې د شپې څوک نشي راوته، پولیس نشي، ګش نشي کولی، نو په دې صورتحال کې کا پرشن هم بیان کیږي نو کسل عمل جوړیږي.
مونږ دا وایو تاسو په داسې وخت کې مطلب دی چې لکه مذاکرات کوي یا اپریشن کوي چې دغلته دهشتګر راغلی دي، نو سټارټ د دې نه ولې دا چا راوسته، د چا په معاهده رالل او ولې رالل، نو دغه دهشتګر دم کولو دی اصل ویښ زره چې چا معاهده کړی دم کولو دی او خبر هم روانه او بل پی اپریشن هم کې، نو دا قصوروار چې ته نه سزا کې نو دا خواسې لړل او تپل دي. اول به جنرال فیض او داغه سره قصوروار خلق هغه به چې کم دی نیسي، څو چې دا خلق کو نیسي نو تا ته معلوم دي چې څوک څوک دی کم کم ځای کې، زما یقین نه چې دا به کنټرول شي.
اخیره پښتنه دا کوم نېشنل اکشن پلان د ارمی په دسکون نه پز جوړ شو، تاسو وخت ویل چې دا غي صرف په یو نقطه عمل شوی.
بالکل شل نقطې دي، په یو نقطه دی عمل کړی فوجي عدالتونو باندې، په نور نه دی کړی. دې کې ډېر نقاط دي پکې چې په ټولو عملو کې، مطلب چې لکه دا افغانستان سره که په وخت باندې په نېشنل اکشن پلان عمل شوی هغه به خپل دهشتګر ختم کړی دی، خپل دهشتګر ختم کړی نو هغه کار دی ونکو. اوس هم چې کوم دی په کار دی چې اعتماد بحال کی، سفارتی تعلق بحال کی او د دهشتګردو خلاف جوینټ اکشن وکړي، الا به کامیابیږي، اصل نشي کامیابیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن له یو لوټپړي پلاوي سره تاجکستان ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې سفر بلنه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ورکړی و. شهباز شریف به لومړی د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او بیا له ولسمشر سره لید کاته کوي. دوړ غړي به پر دوه اړخیز چارو همدغسې پر افغانستان بحث کوي او اټکل کیږي چې دوی د کاسا زر پروژې په اړه بحث وکړي. تفصیل یې په دې اړه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک وړاندې کوي.
د پاکستانی چرواکو تر مخه په دلیدونه کې په دواړه خیزو ګټو سوداګرۍ پنګونې د سیمې او نړۍ په مسلو خبرې کیږي. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د اقتصادي چارو ماهر ثناء الله مشال رډیو ته وویل چې د شهباز شریف د دورې په موقع د تاجکستان سره د نوو لازنامو لاسلیک کېدل ډېر امکان نه لري، بلکې د هغه پخوانیو لازنامو او پروژو په هکله به خبرې کیږي چې په 2022 کال کې د تاجکستان ولسمشر د پاکستان د دورې په مهال لاسلیک شوی وي.
دیکھیے، یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور تاجکستان کے صدر نے یہ دعوت دی تھی اور خود انہوں نے وزٹ کر لیا تھا. جو بائی لیٹرل
تجارت او پنگونے په حق خبرې کوي. سو وړې وړې پروژې دي او یو لویا پروژا کاسا یو زر ده. نوې لوازنامې ګرانې دي چې په دې موقعه وشي. البتہ د کلتوري پروژو په اړه تفاهم کېدای شي. اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې خبریال خالد کیانی وایي چې شهباز شریف د چین نه پس د تاجکستان دوره کوي، ځکه چې پاکستان د چین په شان تاجکستان هم دوست هیواد ګڼي. د وزیر اعظم د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل،
کاسات 1000 کی وجہ سے ایک چیلنج اب آ گیا کہ پاکستان آلریڈی یہ اس وقت کنسیو ہوا جب پاکستان شارٹیج میں تھا.
بجلی پروژے کا سیوزر خبر تر ټولو مهمه ده. دا پروژه خا وخت پیل شوه چې په پاکستان کې د بجلی کمبود وو. اوس پاکستان سره خپل بجلی هم شته. سمو د وړاندې دا خبره هم کړي چې زیاتی بجلی په تاجکستان یا افغانستان خرڅ کړي، خو په دې پروژه کار روان دی. البته کې دې شي اوس ته نرخ پړه خبرې وشي چې پاکستان ته بجلی په مناسبه بیا په لاس ورشي. اسلام آباد کے دورتی خبری اجانس ای پی پی اکنامک رپورٹر او تجزیہ نگار طارق عزیز مشال رڈیو تو ول چې د شهباز شریف ته دورې په محل به صرف په تجارتی مسلو خبرې نه کیږي، بلکې د امنیت په حق او په خاصه توګه د افغانستان د وضع په اړه به بحث کیږي. خو د کاسا یوزر پروژه هم د ایجنډې برخه ده.
افغانستان په حوالہ سره چې کمی شکایتونه پاکستان ته دي، نو دغه سي با شکایتونه تاجکستان ته مشته چې په دغه اړه هم دیو د یو بل خپل خیالات شریک کړي. نو کاسا دا منصوبه خو چونو دا خو اصل کې ډیره زړه منصوبه ده. دا منصوبه به مکمليږي په 2015 کې قرغیزستان نه او د تاجکستان نه زرو نواله د 1300 میگاواټو بجلی پورې دا به افغانستان او پاکستان ته سپلای کیږي. 1387 کیلومیټر دا ٹرانسمیشن لائن ده. تاجکستان کے ٹرانسمیشن لائن تقریباً مکمل لے. افغانستان کے سم مسئلے شتا دے فی الحال.
دا تاجکستان دا دورے نا پس پس شهباز شریف پا دریم جولائی دا علی امام رحمانوف سر پا شریک قزاقستان تزی او دا شنگائی کو آپریشن ارگنیزیشن پا سر مشریز غونڈا کے با گڑون کوی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درېم غونډه بیګا پای ته رسیدلې. په دې غونډه کې د نړۍ د 15 هیوادونو استادو همدغه سي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي پلاوي ګډون کړی و. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربیره د یو شمیر نړیوالو ادارو استازي هم شریکو. د مشال ریډیو همکار احمد تکل د دې غونډې په اړه نور حال راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تېره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله، په پرونی خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغه زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوه په دوه ورځنۍ غونډه کې یاد شوه او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنی نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکي غونډې نیټه یاد نه کړه. په دې غونډه کې د خځو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان خځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدې اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورشه ستوردونکو د خبرونې نیمای ته رسیدلیو. د مهمو خبرونو یادونه او له هغه وروسته هم تاسو ته نیوز پروګرام وړاندې کوو. د پاکستان د حکومت د لادرک کسانو په اړه د پاکستان حکومتي کمیشن تازه رپورت خپور کړی دی او ویل کیږي چې د روان کال له پیل به تر اوسه پورې 190 لادرک کسانو پیش سبسوي دي، خو د لادرک کسانو لپاره مبارزه کوونکو دا رپورت رد کړی او د دوی په وینا د اداره چې د خپلواکو پلټون واک نه لري. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن تاجکستان ته روان شوی، لږ سره په دې سفر کې لوړپوړی پلاوی ملګری دی او دوی به هلته پر یو شمیر چارو خبرې کوي. او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې د ورځنۍ غونډه بیګا پای ته رسیدلې ده. اوس هم تاسو د مشال رادیو اونیز پروګرام د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې کران اوریدونکو ستړي ماشي، نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کومو پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. شیرپوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکي شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې، د پښتني د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیرپوهانو سره په دې رپورت کې څېړلې دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتون کې دروغږو، په پارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته یې عراقي، بل ته عربي، بل ته یې خراساني او بل هغه یې چې ډېرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابا یې په غني شروع شوي او له هغه وروسته صاحب تبریزي، غني کاشمیري او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دی. دا چې د نازک خلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
هندي سبک هندي سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شوه، نو دغه نازخیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیه، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغې اغیز په شاعرانو شو، په شاعری وشو او په دې شاعری کې نور زیاته نازخیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهان استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلی. مشال راډیو سره په خبرو کې شهدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شهدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلی دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. ده د تخیل او د تفکر شاعر دی. د ده تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه را څرګندېږي. د ده خلکو د سوې د ټیټولو شعر ونه ویله، ده خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شهدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې یې نوي دي، سمبولونه یې نوي دي، انځورونه یې نوي دي او دا موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شهدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شهدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شهدا وایي د صورت په قوت څه شي دی اسباب په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګانو، بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دوی په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شهدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیه، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال یولس سوه پنځه دېرش هجري قمري اټکل شوی او تر یولس سوه څلور نوي پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښتي. عبدالهادی ملا د وسنا تخمینا پنځه اویا کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي پنځوس کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی ملا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نه شو درته خبرولی، نو دا اونۍ به یې اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي ملا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چې ول چې څه وخت ول چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه شوانزای تا می بابا خدا بکلی داخل کلم ات محل تا دوهم درهم ورز و گری خوا سرمالیم دا دغه نه پوښتنه ونکړه د بابا نه مې پوښتنه ونکړه د حیات څخه بیا یې ماله دغه راکړې فورمه یې راکړل او بیا یې پوښتنه وکړله چې ته کله پیدا شوی او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندوله اوړه یې مشتوله که نه چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره یې تیاری نو سړې هم ومهارتل مورې زه کله پیدا شوی یم نو هغه خو ستړی وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه وای بچو هلک لیونی یې ته مې څه له زیروي که نه زه څه دغه یمه چې ته کله پیدا شوی خوا دې پیدا یې هغه دې ګرځ یې پیدا شوی ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا یې پیدا شوی مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی و یار نور خو زما تاریخونو خو زما سر نه خلاصیږي خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه سبا روژه کېدله او موسم د انګورو انګور پخ سوي و موږ انګور خوړله په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی او دی داسې یو تخریج یې وکوي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړل که نه چې اګست 1949 یې راوویستل که نه اګست 1949 او محل ښار وطن علاقه خو افغانستان قندهار و دغه سوال او د دې پسینو داستا سوال خو داسې سوال دی میازي دا پوښتنه داسې پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړې دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایه او بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړلم یاره دغه تصادفاً لارم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً لارم دغه مې وکړله دا څه شی دی اوف فاکولټی ته ولاړم د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ سولم او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر ورو کلاسو کې مې د دا روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله دون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه خو هغوی هم مزرا نه کړله نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاته سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم بیا یې واخیستلم دغه ته و بله څه شی تالیف توجمه د پوهنې په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنې که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطن پاله وطن پرست حتی وطن پرست انسان هم کنه دغتا چې نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو مګر بویسي کې دغه واغه دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمونه مزمونه دا شیان هغه یې بدل کړل خو یعنې په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ دسبلانس او بالاخره هغه دغه کړه ډوب کړل.
تاسو د یو شاعر په هیڅ مشهور شوی دا راته وو چې نثر مهم چرته لیکلی دی که نه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مو هم څه کړي دي که نه صرف شعر مو لیکلی دی.
میاجي زلته جاب سم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم. غیر له دې سن او په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې یو وړوکي شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سه کم پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت لخوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څې هغه کرګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبق باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسې د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسې د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وی بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وی چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې موږ ته وخت راکړه. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي دا وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
دشین شو بینه د دې نه تښته در شامار او دا وینا لیراغی د غار په خلی کورت بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کی ذهنی دغه دا راغی د دا شهرت مهرت او د وا وا و پلان بسند دی شنو څخه می نفرت وسی او نو روحیاتی شکست را تراغی لاړم ډېر لیرې و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې هکې زه موساق د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې شوی وای. خیر دا بله دا و پرسونل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا او مخ ته دیوال وي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه موړ شوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا داسې شوله چې بس دغه ما ته یو شعر یاد په ذهن کې راغلم که نه څه یاره داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راغله چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالې چونکې ډېر په اصل معنا باندې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاصمندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو څه زما څو نه څه زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشوره کې دوه څخه د واوا څخه د ها څخه کنارګيري کړي ده یو سیټ څه سو یم کنه نو زما خیال دا د هغه شانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د دا داسې ها خوا څخه کنه چې داسې مشیر دوند محبوب سو په اصلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه رسوی چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتي دغه ابتلا یې بولي که پیمنټ بولي که هر شی بولي د هر سایډ څخه غره سره دغه سو
خانو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اوولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې او تاسې صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجي نو نورو شاعري نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرار ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري مند اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې اخلمه نه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې و هم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه یې راڅه تروشولي و د خړی دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته پخپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یو بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداره په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلی په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښه موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله سوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوې کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدله نو بس میاجي هغه دغس نو ما په څه پسې ګرځولی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راست رای تو لفت کنه ده دو غو ده غو ده خواه چخه کورتا تلاشی سوی ده کورتا می شان وده سوی دیه و یا بس وده سوی یا بس شان خیست یا بس نو ده سو کسان ده طول بفروایی
نو اوس ده ده وقت ضرب نه علاوه دوم رو هم نلره چی یو بل کتاب ده جور شی نیسم نلره بس هم ده غو طول
هو نه میعجیم و سلام ما میعجیم بلای خیستا را سره نو بیا بلای شعیره ما تراغه برو سم کرده کنه تا ده وقت در ضرب روز تا از شیش پا وقت ضرب کنی تقریبا ده وقت ضرب ده کتاب ده حجم و لحاظ منی ده ده تقریبا دو چند ده ده نور مواد رو توز ما سر تیار او پراتی ما سر را طول کری ده کری ده نه ده ده نو دغه مې کړی دي دغه کار مې کړی دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا دا ټول دغه که ستا سلا وه زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا خدمت میں کہی ڈاکٹر میں کہی دا میں کہی آ میں کہی ہوں نک دماغ دا نستا شناخت نہیں کتاب پتس دگ کما چھاپ کما اوس حال تپ کوٹے کے دگا سوے دہاغز نہ مخلص دے وہ چھاپ دگ کی ہے نا صحاف دا کشر صحاف سمیع اللہ صحاب چھ مخ کی عمد و دریا وارا وز ضرب چھاپ کڑی دیمو قرار دہا سر پد غل گیا محقق پور واسو میں بیا بیار تا بیا پر ذہن بانی نوری لڑی راسی چھ یار چھ کھیت چھاپ یال تا اور یوار اشت خطاک راتو وائی یوار اغا فہم راتو وائی یار فہم یار چوک راتو وائی چوک راتو وائی مات غل دا یار زخو میاجیزی تر تا قربان سم زخو پکات گور تا کم دم را باندی کڑی دی کنش ستا سر دا غیم نور خوزا پا خبر کیم نور خوزا ننوتا یم کنش چا سر گپ شپ و خبر خوزا نلرم
د او عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه ځواب ولی دلته د خبره دی دونه وړ بولم چې د مرکی نورې برخه حمله روچ په راتلونکو غنو کې به د تخبری کړو وزر تا د سردار علي ټکر په واس کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پاتې ورسیږي
زکڑ ابا سن د دریاب دمینی تخکتا ہے دا اسمان دا غرو سرون آئے دا اسمان دا غرو سرون
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.